د برق پای راغلی دی خو برق درک نه لري او پکتیا ته لدې لارې برق تللی دی. باید توجه وشي او یو وروستی اس ام اس هم قلندری لیکلی له ازرې ولسوالۍ نه وایي داسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک په یوه خوشحاله هیواد کې ژوند وکړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونه د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریک دودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې مشکلې د موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل نناواتو خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلې یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې
چې یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اربخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1029 هجری کال کې د سیدم.
او په ورېښمین خیال کې به د ککو زرینی منظومه د 19 سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکانو لخر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خدایا په ما خوشحالي مراولي، چیرته غمجن د یار غمونه نشي. د ګران زړګیا ټک چاودلې خي خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران له نن 2 کاله وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړي. تا درد زما د زړه زما درمان څومره خسته دي، هر څوک مې قاتل دي خو جانان څومره خسته دي. چا ویني ترې نوڅخي، چا سپر لو لویني ورکړي. انسان څومره بدرنګ دي، انسان څومره خسته دي. هغه د پښتو شعر ته نوې رنگ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ لمخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11 د نوموړي شاعر دویم تلین پور شو. نو په همدې پار نننې ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپل سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلی، زناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې دوه تنه اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا هم یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سر وکړو دا کارونه به یې چې موږ ګرد برپایا کړو او پخواني کارونه به یې چې وکړو دا اوسني کارونه به یې چې موږ پرېږدو موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو خپل ننواتو هغه خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو مثال ورکوم پر هغه باندې به یې چې موږ ولاړ شو رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په فستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات لري کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خاطرې دي کالي اغوندي خپل دوجې ساتلي دي د دې تر څنګ خصوصیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو څه مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې ځینې فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي موږ چې یووالي یووالي په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی مقصد چا چې لونګۍ تړلې وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت ورکوي
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي بریالی وایي چې تر ډېره په نندارتونونو کې خلګو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوي کوي
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو او خو تر ډېره هم پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي چې دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو مختلف ژبې رامنځته شوې دي مل شوې دي بدون په کې رامنځته شوې څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي دا د بدلون اصل څه دی
د ژبې د بدلون خو ډېر لتونه دي که موږ په عمومي او عمده لتونه باندې خبره وکړو یو خو د وخت تیریدل دي کنه یعنی تاریخي تحول کې په تاریخي لحاظ باندې ژبه بدلون کوي دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخي چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو زه لهجه یا په خوا خود مرته غورا تا غودا اوس چې کوم د دغه وسایل دیدام نو
اما یو خلک چې د یو ځینې تللی بل ځای ته حتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم، ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نه راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي. دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړ، نو خامخا به په ژبه کې بدلون راتلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره، له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی. په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او که کم شوی؟
یاره، زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېره بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو، انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغه اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم، د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده، ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل،
غټې ژبې چې دي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
همدارنګه مسله ده چې
غټي لهجي چې دي وړي لهجي په ځان کې رانغاړي.
خو استاد، د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بېلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې بره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خو فی الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده، او د اغیز علت هم همدا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي، که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه ورته
یوه
علمي او اکاډمیکه مرجع وایي، هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه
نومونه څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه،
نو
اړین غږ، نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو
یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود دي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې، خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره به بیا دا مشکل یې چې اوس کومه لهجه زده کي، که عموما یوه لهجه موجوده نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهام او تفهیم وکړي.
استاد، بله پوښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره مو کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبې باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبې کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او که نه د ورکېدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خو داسې بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبې خو په یویشتمه پیړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
خود ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو، داسې پرمختګونه کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کارواله یا سوچتوب له منځه تللی دی،
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدل.
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره ده چې داسې یو کمیټه،
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلی، د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کول یې د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم دپاره، که نه د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی، که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او هغه کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسو له نظره، تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنی ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي، او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نه شي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې، یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې، 200 کال وړاندې لیکل شوي دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوي وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي، که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او دپاره موږ یو نوم غوره کړی دی، که نه چې اړیکتون ورته یاد دغه نوم، یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې دا شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډېره ښه وي،
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون.
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي، نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړی، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړی.
فنکار نبی الله میل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په راډیوي سټیج تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه لیکنه زما وه غستیشي ډرامه وه کله وخت چې هغه لین دریږي هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شعر وایي څوک نعت وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو د یو پوډري رول مې ادا کړ
د ډرامې ډېر زیات
مینهوال وو ډېر زیات خلکو تشویق کړم بیا له دې وروسته ما سو کس او که ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل دا نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و له دغې لحظې ما ډرامې راپیل کړې یعنې په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ور تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتې دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفا راډیو کې ما کار کول همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه خفګان به پکې نه وي یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوک ټکاله کول تمثیل له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته وتاکي وو له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو او نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته بل وخت یو ملګري مدیر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ بیا م ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ هم وې هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپله هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس هغه ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یادې خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسید
دوم پړاو دې درته شروع کړو دوم پړاو بیا تاسو شروع کړو دغه سټارټ یې کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دلري چې مجبور یې چې خبر ورته وکړي نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي د ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند دې کله نه مړ دی بي د خاورو وین مړ دین سړ دی بي د خاورو
دا ډېر وګدو ناشناس بیا یو سندره وای زما ډېر زیات خوښېدلې
ادکې مورې دارو مکوه ادکې مورې دارو مکوه زمې خواجه آشنا پزله وستل یم دارو مکوه چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه سدوی سال د میو ویشو دارو مکوا زدا تقدیر پزول نو تړلای و ما دارو مکوا
بیلتون به غادي وسندر له سلام جان سره ویلی و وای سلام جان به ویل
دو دویش خبری دی خون کوي شکری دی دا د سلام جان سره د بیلتون سندری دی
نو دا غه سندری وچ مال ته تمثیل ول بعد مرغه چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کارونه کو بیا موږ چې ډرامې ته راغلو نور بخښوتم کار وکړو دغه ورو ورو پریښودو
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلي بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او حکومت سره یو ځای کیږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنگ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته چې ته له هېواد ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، زه راته چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کیږي د حکومت سره، او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې، تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له دورې. بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی وو، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه، کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، په دې درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان، خان سولې ته کار وکړي، خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران و خانه، خانه څومره انرژي شي تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سوري ته کړی دی.
رحمان بابا وای دا د ستور د چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري. لبه د مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډیر رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غړ رانه سو کته دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکي
نه. کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه، بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. موږ لیدلی پام دې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا ښه وړاندې کړی دی چې دوی مم یا جوړولی دی او یا ستاسو دغه باندې یا خندولی دی؟ د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته. بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یو ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دی، خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې وو، هغه د امریکا بیرغ ځان باندې اچولی وو، روسیا وو او چین وو، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دامټ مې هم لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ وو، کالی مې پری وو، په ډیر بد وضعیت کې مغه سیمې ځان جوړ کړو لکه افغانستان چې په داوس حالت کې. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنگ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدفو ته ورسېږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خاص کاو څه ډول خاص مورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مازموې، نور بسته، نور زما بچان ما مې تیمانه و، زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کوم، درته وچس کوم، درته زاری کوم.
ستاد محبت نشی می سر تزی، خدای خبر چه هوش لمان چر تزی. تتا د قامت دی آینه مشا، تتا د قامت دی آینه مشا. نن می اسویلی د زړه به هر تزی، ګرزو د رخسار په گرمو پسی، ګرزو د رخسار په گرمو پسی. تل ساړه خستی خلق لمر تزی، ګران در سپیلنه ش چرنزور شوی، دا قصور د د سپیره نظر تزی. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انځور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور اور لگو یخ مجد بن نکلا من درنا خد کو پزان را خورش پن نکلا اور د محبت د قتل دی ان قربان کیجی د محبت د قتل دی ان قربان کیجی منګه د داس شیخ په خله باندې توبه نکلا د محبت د قتل دی ان قربان کیجی منګه د داس شیخ په خله باندې توبه نکلا اور چه مو دزر تارون چیڑی نسنگے پور تکلی چه مو دزر تارون چیڑی نسنگے پور تکلی دا وقت دا ساز گتو پا یو هنر ناما نکرلا اور منگا پاگوی شو دا خلکو نتراخو چودو منگا پاگوی شو دا خلکو نتراخو چودو من دا روزگار پستور جب اخل خوگا نکرلا او مونگا د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې سازم نکړلا مونگا د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په څوري خپل سازم نکړلا بل کړه کړه د پزوینه تا د خو بدو کړه کړه د پزوینه ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما ته سلسله نکړلا او مسر کې مونږه د یو بل نه جدا نشو ترم روم را مونږه د یو بل نه جدا نشو ترم روم را د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بد نجدا نشو ترم روم را بیا مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا
پرلې تیرا نو پټو لو تنو نوراشي پرلې تیرا نو پټو لو تنو نوراشي شودو نهر شیرین لا دے دیشے راولو رشودو نہ شیرین لا دے دیشے راولو گرانت پلو عزم اختو جلو اے غر
د ادب جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال د بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپل اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1020 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1126 هجري کال کې ومړ. هجري د اشعارو یو دیوان لري چې په 1950 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجري نور اثر تر اوسه پورې لا نه دی څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزه پاړکی او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4.5 زرو ته رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیل خانو کې تیره شوې ده چې په دغه وخت کې د خپل زخمی زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د ده په اشعارو کې د خوښۍ وږمې، د خفګان څپې، د جنگ ترخی، د هجر غمونه، د اوږد بند کړاوونه، د بیلتون ناتارونه، د خپلوانو ناخوالې، د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شیر په ژبه څرګند شوي دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښتی او د مینې هدف یې د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردونکو، دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لا هو کړی د حیریت خونی دریا یم، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، مرګ جګې جګې راشه اوس رضا یم، که زما په خون مینې نن دیوار دی، که زما په خون مینې نن دیوار دی، د یار غم می سبا وژني درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زی گوایم، د هیچ چا سړی تر وزن لاندې مشا، د هیچ چا سړی تر وزن لاندې مشا، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکره مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لا هو کړی د حیریت خونی دریایم.
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیګ دي شوی او گزاریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړی دي. دا چې د 19 سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومي لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیګو.
ورخمین خیال
۶
پارتیانو لخکر نا ببره تم شو تر لخکر وړاندې چارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږده یې ولیدله ورایا. ناڅاپي یې د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خوا ته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لخکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړه له اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واخلن بکړل. سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لخکر په ځغاسته د ساکي لخکر په لوري را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چې ناڅاپه له اسمانه باران راغی. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغی. په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونه. بل ځل بیا غشمونو غشي په لیندۍ کړې. بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خوا ته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو. په مغرور انداز یې ومسل لښکر ته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمانیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت. قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي. زما سپاره یې ګڼ په غشو راګزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی پخونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نیزوال او پلی بیل شول. لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو چارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټولی راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې وېرېدلی له پیلانو. خو لا هغسې چالاک د جنګ په کار دی. د سهار لمر اوس یوه نیزه ختلی. د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ. د پیلانو لښکر جوشو راخوځېږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com